السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د سحر لس بجې شوې دي ځاني ساجمل وتا سره په دې روانه غړې کیم په دې خبرونه کې باورې چې په کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر ویلي دي د افغانستان او امریکا ترمنځ لوسنامه لاسلیک کول وروسته به امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي دغه سي د خیبر پختونخوا حکومت د توانای د کمښت لوجې د سرکاري ادارو په هفته کې د دوه چټیانو اعلان کړی دی او د دې ترڅنګ 19 پروګرام اتلان هم لرو خو د خبرونې په پیل کې به د ملیحه امیرزاده نه د دې سات تازه خبرونه واورو
اول خبرونو سټکی په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکې همکاري لوزنامه د سیمې هیوادونو ته پیغام دی چې افغانستان یوازې نه دی د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې په دمشق د جنگي جرمونو تور لګولې او سعودي عرب ایران ته خبرداري ورکړې په خلیجی عربي هیوادونو کې د ناکراری راپورته کول بند کړي د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا سفیر د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکې همکاري لوزنامه لاسلیک کېدل د سیمې هیوادونو ته یو پیغام بللې چې افغانستان پسته دی نه یوازې نه دی بلکې د یو پیاوړي هیواد ملګرتیا ورسره ده راین کراکر د خبرې د کابل او واشنگتن ترمنځ یاد لوزنامه د لاسلیک کېدلو یو ورځ وروسته یعنی د شروع په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې کړی ده نوموړي زیاته کړه چې په کابل کې د دې سند لاسلیک کول د افغانستان په اړه د امریکا د ژمنتیا یو څرګند مثال دی هغه زیاته کړه
We are not repeating the mistake.
موږ د 1990 مې لسیزه د لومړی تیروتنه نه تکرارو د افغانستان خپلواکۍ ته په بشپړ درناوي سره موږ تر 2023 میلادي کال د اوګدمحله ملګرتیا موافقه کړې دا هغه ممکنه پیغام دی چې موږ د افغانستان او امریکا خلکو د سیمه هوادونو خپل مخالفینو او ملاتړو ته ورکولې شو چې موږ اوګدمحله حضور او ملګرتیا ته ژمن یو او دا ځل کورتن ستنیږو
د کراکر په خبره په دې لوزنامه کې د امنیت د جمهوریت تودې او د اقتصادي پرمختګ په ګډون په نورو برخو کې د افغانستان سره د همکارۍ ژمنه موجوده دي د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په حکومتي څنګه کې د بجلی په کمښت قابو موندلو لپاره په هفته کې د دوه چټیانو اعلان کړی دی د فیصله د شروع په ورځ د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وشوه د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي چې د حکومت دا فیصله به د روانې هفتې نه په ټوله صوبه کې عملي شي هغه زیاته کړه
او نن زم کابینې دا فیصله وکړه چې مونږ به راتلونکي هفته چټیم وي مطلب هفته کې دوه چټیانې ورکو او د سهار اتو بجو نه تر څلورو بجو پورې به چې کوم دینو او کاتې کار وي کاروباري مرکزونه چې کوم دینو هغه به د شپې اتنیمې بجې چې کوم دینو هغه بندې
د دې سره سره د صوبې په لویو ښارونو کې د ماښام اتنیمې بجو پسته بازارونو بندولو فیصله شوې او په صوبه کې د امنیت حالات ښه کولو لپاره د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې چې د صوبې نه بهر اف سي ځواکونه دې زر تر زره دوی ته واپس کړل شي سکردو تتلونکي یو بس کوهستان کې د پیښې ښکار شوې چې په نتیجه کې لس کسان مړ شوي دي او یو ویشت ژوبل شوي دي د کوهستان پولیسو تر مخه کوس کمیلا سیمه کې بس د ډرایور نه بې کابو شو او یو کور سره وجنګېدلو چې په نتیجه کې شپږ سیکیورټي اهلکارو په شمول لس کسان مړ شوي دي د پیښې وروسته امدادي ټیمونه موقع ته رسېدلي او ژوبل تنان یې د بټګرام او ایپټاباد هسپتالونو ته منتقل کړي دي د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ تیره میاشت ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوربند په درشل کې په دمشق جنگي جرمونو تور لګولې هیومن رائټس واچ وايي 15 نوي ولسی وګړي وژل شوې دي چې په خبره زیاتره ته 5 ورکړل شوې د دې سره سره په سلګونو کورونا د مارچ او اپریل په میاشت په شمالي ریاست ادلب کې هغه محل سوځول شوې کله چې د نړیوال مشترک استاذي کوفی انان سره خبرې روانې وي دا تورونه له هغه وروسته مخې ته راځي چې رپورټونه وايي مخالفو یاغیانو په شمالي ریاست پوکه هغه وخت 15 امنیتی سرتیری وجلی چې په پټه ورته ناسو روس تور لګولې چې تر هغه کوشش کوي بے ثباتی رامینځ تکړي او د انان پلان خراب کړي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره سعودي عرب یو عربي ایران ته خبرداري ورکړي چې په خلیجی عربي هیوادونو کې د مسلې پیدا کولو نه لاس واخلي په ریاض کې د خلیجی هیوادونو د همکارۍ شورا د یوې غونډې پر مهال ولی عہد نایف چې وای ایران د یوې جزیرې نیونه کړې ده غندنه وکړه د دغه جزیرې داوا متحده عرب امارات هم کوي او په بحرین کې هم رول ګڼلی شي چېرته چې بیا د شیاګانو په مشرۍ ناکراری راپورته شوي ولی عہد نایف ویل
اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليه موږ په دې زور اوړو چې سعودي عرب او د شورا نور ټول غړي هیوادونه دي د بحرین او متحده عرب اماراتو تر شا ولاړ وسي چې دا ډول ملي حاکمیت او استحکام خوندي وي او د دوی امنیت په مجموعي توګه د شورا د امنیت برخه وګڼل شي.
دا سعودی عرب د خارجه چارو وزیر شہزاده سعود الفیصل تیره هفته ویلي چې خلیجی عربی هیوادونه د سیاسي اتحاد پلان پر مخ وړي چې په پکې ګډې بهرني او دفاعي پالیسۍ شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د چین سره د کلنی خبرو په شروعاتو کې په دغه هیواد غږ کړی چې بشري حقونه دې خوندي کړي. کلینټن د ړوند مبادرې چین ګوانګ چین ذکر نه کړ چې په بیجینګ کې په امریکایي سفارتخانه کې پناه اخیستې وه چې بیا د یو تړون تر مخه دغه ودانۍ پرېښودله چې دغه په خبره وروسته پرې ورته افسوس و. چین ویلو چې د خپل حفاظت په اړه اندېښمن دی، غواړي هغه او د هغه کورنۍ امریکا ته تلل غواړي ځکه چې د هغوی د ساتنې په اړه باورونه غلط ثابت شوي. کلینټن دا هم وویل امریکا هیله لري چې چین به د شمالي کوریا او ایران اټومي فعالیتونو نه په منع کولو کې مرسته وکړي او د شام په حکومت به زور راوړي چې تشدد بند کړي. په بیجینګ کې د خبرو پر مهال د چین صدر هو جینپینګ په سر کې ویل چین او امریکا دواړه باید د یو بل احترام وکړي که څه هم د یو بل سره تضاد هم ولري. او د زیارت په ورځ یعنی نن روس په سر ښار ماسکو کې د میزایلي دفاعي نظام په اړه د یو کانفرنس کوربه توپ کوي. رپورټونه وایي روسي چارواکي غواړي د کمپیوټر له لارې وښایي چې څنګه په اروپا کې د نیټو لخوا د میزایل ضد نظام پر ځای کول د اټومي بریدونو خلاف د روس نظام کمزوري کوي. د غونډې نه وړاندې د ستراتیژیک استحکام او میزایلي دفاعي نظام په اړه د امریکا خاص استازي ایلن ټاشر ویلي امریکا د خپل نظام جوړولو په اړه پوره ژمنتیا لري او دا چې هغه د ماسکو لپاره کوم ګواښ نه دی. د خبرونو پای
دا و ملیحه مرزاده چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې ریپورتونه دادي. په کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر ویلي افغانستان او امریکا ترمنځ د لوزنامې لاسلیک کول وروسته به امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي. په دې اړه د پاکستان یو کارپوه وایي
کله پورې یو خارجي قوه په افغانستان کې موجود وي افغانستان کې به کله څه مزاحمت جاری وي. هغه مزاحمت جاری وي دغه اطراف افغانستان باندې راځي.
د خیبر پختونخوا حکومت د توانایي د کمښت له وجې د سرکاري ادارو په هفته کې د دوو چټیانو اعلان کړی.
یوې
غیر سرکاري ادارې د قبایلي سیمو د بیکوره شوو خلکو لپاره د قریبا 8 ملیون امریکایي ډالر خواست کړي. دغسی په دې خبرونه کې 19 پروګرام اتلان هملرو مشال رادیو سروسه. اوس د خبرونې لومړی رپورت. په کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر د افغانستان او امریکا ترمنځ د لوسنامې لاسلیک کېدل د سیمې هیوادونو ته یو پیغام ویل دی او وایي چې د وروستو به افغانستان یوازې نه وي بلکې د هغې تر شا به یو ستر طاقت وي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د حمید ممن په رپورټ کې.
په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان او امریکا ترمنځ د سره تجو کاډیکو د سند لاسلیک کېدل د سیمې هیوادونو ته یو پیغام بولي چې پسله د افغانستان یوازې نه بلکې د یو پیاوړي هیواد ملګرتیا له ځانه سره لري. راین کراکر چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د سند لاسلیک یوه ورځ وروسته د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کول وویل چې په کابل کې د سند لاسلیک کول د افغانستان په وړاندې د امریکا د ژمنتیا یوه څرګنده بیلګه ده. خاغلی کراکر وویل چې دا ځلې دوی نه غواړي چې د نوې ملسیزې د پل تېروتنه تکرار کړي او کورته ستانه شي. دی وایي موږ د 1990 ملسیزې د لومړیو تېروتنه نه تکراروو. د افغانستان خپلواکۍ ته په بشپړ درناوي سره موږ تر 2023 میلادي کاله د اوږدمهاله ملګرتیا موافقه کړې. دا هغه ممکنه پیغام دی چې موږ د افغانستان او امریکا خلکو د سیمې هیوادونو خپلو مخالفینو او ملاتړو ته ورکولی شو. چې موږ اوږد مهاله حضور او ملګرتیا ته ژمن یو او دا ځل کورته نستنیږو. خاغلی کراکر په ورته وخت کې دا ډاډ هم ورکړ چې د ستراتیژیکو همکارو دا تړون په خپل ذات کې دفاعي بڼه لري نه تعرضي، او هیله ده چې د سیمې هیوادونه دا موضوع درک کړي. د کراکر په وینا په دې سند کې د امنیت، د ډیموکراسۍ، د ودې، اقتصاد، ښوونې او روزنې او نورو برخو کې له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ ژمنې موجودې دي. د ستراتیژیکو اړیکو په دې سند کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان باندې له بهر د کومې حملې په صورت کې به امریکا له افغانستان سره په ګډه دفاع کوي. افغانستان ته اوس مهال زیاتره امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا په پاکستان کې له موجودو وسلوالو لخوا متوجه دي. ښاغلی کراکر وویل چې دوی حق لري چې د هغو حملو په وړاندې غبرګون وښیي چې په پاکستان کې د افغانانو او بهرنیو ځواکونو په وړاندې پلانېږي. دی ویل پاکستان څخه د پلانېدونکو حملو په وړاندې چې دلته ملکي افغانان، بهرني او افغان ځواکونه په نښه کوي، د ملګرو ملتونو د منشور له مخې زموږ حق دی چې دغو حملو ته ځواب ووایو او موږ ژمن یو چې روانه شخړه پای ته ورسوو. دا چې امریکا به عملا په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي لپاره څومره اغیزمن اقدام وکړی شي اوس اټکل ګران دی، خو په دې سند کې شاملو موادو ته په اشاره ښکاري چې امریکا په دې اړه د سیمې هیوادونو ته یو څرګند پیغام لري. د دې ترڅنګ افغان کتونکي هم هیله مند دي چې دا سند به د افغانستان پر روانې وضع چې تر ډیره د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې زیږنده ده مهم بدلون راولي.
د حمید مومن رپورټ تاسو ورید چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي لواسنامې په اړه تاسو ته وړاندې کولو، او هم په دې اړه باندې یو بل رپورټ لرو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي لواسنامې ته د پاکستان او افغانستان کارپوهان په کم نظر ګوري. نو راځي چې ورو دا ټول هرڅه د حسیبه شهید په رپورټ کې.
ځینې پاکستانی او د ایران د سیاسي حالاتو څارونکي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي لوزنامې د لاسلیک کېدو په اړه د سیمې د هیوادونو ویره پر ځای ګڼي. امریکا او افغانستان نورو لسو کلونو په مخه د همکارۍ یو ستراتیژیک قرارداد لاسلیک کړ. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سات وای د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه سند لاسلیک کېدل یوازې د پاکستان نه بلکې د سیمې ثبات لګواخ سره مخول شي. دی وای امریکا په تیرو لسو کلونو کې څه ترلاسه کړي چې لسو نورو کلونو کې به یې ترلاسه کړي.
دا چې کوم دی دلته د امریکا موجودګي چې کوم ده نو هغه به عدم استحکام لا یعنی لاره به پرانیزي عدم استحکام د پوره منطقې ته. امریکا لا په سره دا پوره منطقه چې کوم ده عدم استحکام ښکار شو. نو زما په خیال باندې دغه موجودګي سره چې کله پورې یو خارجي قوه په افغانستان کې موجود وي، افغانستان کې به سلسله مزاحمت جاري وي. جغل مزاحمت جاري وي دغه
افغان سیاسی چیرون کې محمد یونس فکور وای دا سند د سیمې هیوادونو لپاره ګواښ نه بلکې یو سیګنال یا اشاره ده چې امریکا او ملګری هیوادونه یې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شخصي ګټو او سیاسي سیالۍ لپاره د جګړې ډګر ته یوازې نه پرېږدي.
زه په قطن په دې باور نه لرم چې دا دی ګواښوي، دا یو سیګنال دی و دې ته چې امریکایان او ناتو افغانستان د کامیابی پر لار پاینده لسو کلونو کې یوازې نه پرېږدي. که تاسو امید دې ته لري چې رښتیا هم افغانستان کې سوله تامین شي نو دا باید تاسو ته تعدید نه وي او باید تعدید نه وي. ولې زه دا احساسوم چې هغه متعرض کړي استخباراتي احتمال نیږي چې په عمل کې دغه تروریستي جګړې کړي او د هغوی امیان د دغه تړون امضا د ځان لپاره تهدید ګڼي.
خو د ایران د سیاسي او روانو حالاتو څارونکي علي رضا طاهری بیا وایي ایران له واشنگتن سره د تهران پخوانی دښمني او له ګاونډي هیواد افغانستان سره د همکاریو د قرارداد ځان ته په هر حال گواخ کردیم.
بدون شک احساس تهدید خواهد کرد ایران با توجه به سابقه
پرته لڅ شک به ایران د گواش احساس وکي ځکه چې تهران او واشنگتن له اوږدې مودې راسي دښمنی سره لري. نو په داسې وخت کې چې دا دښمنی په خپل حال ده نو ایران ځان ته د حق ورکوي چې هر هغه تړون ته چې امریکا یې له نور سره کوي د شک په سترګو ګوري. دا طبیعي خبره ده چې ایران به د کابل او واشنگتن ترمنځ تړون ته خوښ نه وي، په ځانګړې توګه ک نقشې ته زیرسو ایران تقریبا د امریکا په اډو کې راګیر سوی دی.
پایگاه های امریکا قرار گرفته.
پاکستان او ایران ته د افغانستان او امریکا د استراتیجیک ملګرتیا د ګواخ پاړه کا څه هم پر رسمي توګه اسلام آباد او تهران لخوا څه نه دی ویل شوی، خو افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په کابل کې دغه سند د لاسلیک کولو پر مهال ډاډ ورکړ چې دغه سند به هیڅ کله هم د کوم هیواد لپاره ګواخ نه وي.
امضای سند همکاری استراتیژیک بین افغانستان و امریکا نه تنها اینکه هیچ تهدید را متوجه هیچ کشور سومی
د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د لوزنامې لاسلیک کول نه یوازې دا چې د ګاونډیو په ګډون کوم دریم هیواد ته ګواښ نه متوجه کوي، بلکې هیلمنیم چې په سیمه کې بعد استحکام، ترقی او هوسایي سبب هم وګرځي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا په دې اړه چې آیا دغه ستراتیژیک سند سیمه ییزو ته ګواښ دی او که څنګه څونه ویل، خو ده یوازې د سیمې هیوادونو ته له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله ملاتړ پیغام وړاندې
کړ. To be long-term partners in combating terrorism and training Afghan security forces.
نن موږ موافقه وکړه چې د اوګدی مودې په مخه همکارانو ووسو، سول توریزم سره مبارزه وکړو، افغان امنیتی ځواکونه وروزو، دیموکراتي موسسي غختلي کړو، د پرمختګ ملاتړ وکړو او د ټولو افغانانو د بشري حقوقو په ساتنه کې مرسته وکړو. لدی موافقه سره باید افغانان او نړیوال پوشي چې افغانستان د امریکا ملګری او همکار دی.
د افغانستان یو مهم گاونډي هیواد پاکستان چې زیاتره پر افغانستان کې نام نه اوته د لمن وهلو تور لګول کیږي، دا لوزنامه د افغانستان حق بولي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د هر هغه سولې خوځښت نه ملاتړ کوي چې د افغانستان لخوا پر مخ وړل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاري او د ستراتیژیک سند په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لمړي تلین لپاره کېدو سره په داسې حال کې لاسلیک شوشه. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د جګړې په اړه په خپل تازه رپورت کې وویل د پاکستان په خاوره کې ډیره اورپکی د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې یو ستر ګواخ جوړوي.
د حسیبا شهید رپورت تاسو ورید چې پکې د افغانستان، پاکستان او ایران چې کوم کارپوهان دي هغه خپل دریز وړاندې کولو د امریکا او افغانستان ترمنځ چې دا کومه ستراتیژیکي لوسنامه شوې ده پاغي اړه باندې. او اوس بلډ شو یو بل رپورت اړه ته چې هم په دې اړه باندې دي. اسوسییټډ پریس اجانس افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تیرې نه شپې د ناسا په سفر او له دا هیواد سره د نوموړي لخوا د ستراتیژیک لوسنامې د لاسلیک کولو په اړه تحلیلي مطلب خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې ولسمشر اوباما که یو خطا د امریکا د ولسمشریزه انتخاباتو کال کې له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو د ژمنې په تازه کولو د امریکایي ولس د زړونو او ذهنونو د ګټلو هڅه وکړه، نو بلخوا یې افغانانو ته هم د امریکایي حکومت د اوږدې مودې د ملګرتیا ډاډ ورکړو. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې.
اسوسییټډ پریس اجانس د دې سرلیک لاندې امریکا له افغانستان اوزی خو دغه تلپا تکیږي هم یو تحلیلي مطلب خپور کړي چې په پیل کې وایي ولسمشر باراک اوباما د کابل د خپل ورسته او سرګندونو په ترڅ کې خپل هیوادوالو ته یو رنګ او د بهر نړۍ خلکو ته بل رنګ پیغام ورکړ. دا اجانس په لیکنه له افغانستان د وتلو د خپل ادارې د پلان د پخلی په کولو اوباما د خپل هیوادوالو د زړه خبرو وکړه، څوک چې دغه هیواد یو لس کلنې جګړې ستړي کړي او له چا څخه چې بنوموړی راتلونکي نومبر میاشت د ولسمشرۍ د دویمې دورې لپاره ووټ وغواړي. د باګرام له پوزی اډې څخه خپل قوم ته په ټلویزیون وینا کې باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې د تیرې یوې لسیزې بهرنیو شخړو ته به د پای ټکی کېږدي او د هیواد دننه د اقتصادي ستونزو په حل کولو سره به د امریکا متحده ایالات په یو نوي او ارامه پړاو کې داخل کړي. اجانس د ولسمشر اوباما لخوا له افغان دولت سره د ستراتیژیک سند لاسلیک کولو ته اشاره زیاتوي چې په دغه اقدام سره نوموړي له دغه هیواد سره هم د اوږدې مودې د ملګرتیا ژمنه وکړه. د دې لوزنامې په ترڅ کې به ویل شوي د امریکا حکومت مکلف وي چې د لږ تر لږه را روانې یوې لسیزې پورې له افغانستان سره د اقتصاد او امنیت په برخو کې د پام وړ مرستې وکړي. ای پی وړاندې لیکي د ستراتیژیکو همکاریو په ترڅ کې به امریکا وکولی شي د افغانستان دننه پوځي حضور ولري تر څو له طالب وسلوالو او یا القاعده سره د جګړې لپاره افغان ځواکونه ښه وروزي او هم په ګاونډي هیواد ایران نظر وساتي. دغه راز ویل شوی چې له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکو د سند په لاسلیک کولو کې د اوباما له دلچسپۍ دا خبره جوتیږي چې امریکا له 2014 کال وروسته چې زیاتره بهرني ځواکونه به له افغانستانه وتلي وي د طالبانو د بیا راپورته کېدو له امله اندېښمنه ده. دا جانس په خبره د ستراتیژیکي اړیکو د سند تر شا اصلي انګیزه افغان مشرانو ته دا باور ورکول چې امریکا به لکه په 1909 کال کې چې له افغانستانه د روسانو له وتلو وروسته دغه هیواد یوازې پرېښی او بیا دغسې غلطي نه کوي. اے پی پر مخلیکی چې ولسمشر اوباما د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د اولنی تلین په مقابل افغانستان کې د ناساپی راخکاره کېدو په ترڅ کې خو دا چې د اداره د توان لري چې هغه به جګړې ته چې ډېرې امریکایان یې د ګټې تما نه لري د پایټکه کېږي. په عین وخت کې د امریکا دننه د مخالف سیاسي ګوندغړي که څه هم د افغانستان د جګړې میدان ته د اوباما د ورتګ په محتاطانه توګه ستاینه کوي، خو وایي چې په ترڅ کې نوموړی د سیاسي ګټو د لاسته راوړلو هڅې کوي. اسوسییټډ پریس د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند د سینیټر او د دې ایوان د پوځي خدمتونو د کمیټې د یو مشر غړي جیم انهاف لخلي لیکي چې وایي ښکاره ده چې افغانستان ته د اوباما سفر د ده د صدارتي کمپاین یوه برخه وه. سینیټر انهاف د تیرو دریو کلونو په موده کې د امریکا د دفاع وزارت په بودیجه کې د کمی راوستلو د ولسمشر اوباما هڅو ته په اشاره زیاته کړې چې نوموړی غواړي په روان انتخاباتي کال کې د کورنۍ امنیت په چارو کې خپل باور یو څه پر ځای کړي. دغه راز میټ رامنی چې په ولسمشریز ټول ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه کاندید په توګه ځلیدلی دی، هم ولسمشر اوباما تورن کړی چې وایي د بن لادن له وژنې سیاسي ګټې پورته کوي. اسوسییټډ پریس اجانس په ورته وخت کې د امریکا په یوې څېړنیزې ادارې کونسل آف فارن ریلیشنز کې د دفاعي چارو د یو څېړنکار سټیفن بیډل په حواله لیکي چې د ولسمشر اوباما لپاره به افغانستان او پاکستان ته دا باور ورکول چې له 2014 کال وروسته به امریکا له دواړو هیوادو سره د یو اغیزناک امنیتي همکار هیواد په توګه اړیکې ټینګې وساتي یو ستونزمن کار. خاغلی بیډل زیاتوی مشکل دا دی چې نوموړی هغه خلکو ته مخاطب دی څوک چې پوخ یقین لري چې امریکا به له دوی مخ اړوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي لوزنامې په اړه رپورټ تاسو ورته اوس به لړ شو. یو بل رپورټ ته دی کانساس سیټي سټار ورسپانه لیکي چې د اوساما د مرګ یو کال وروسته هم پاکستان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او په دا هیواد کې د القاعده او د طالب مشران پټ دي. ورسپانه د سیډونکو په وینا وایي چې پاکستان په ښکاره د امریکا ملګرتیا کوي خو په پټه یې جهادي پالیسو ته دوام ورکړي. د دې مقالې نورې مهمې برخې د ګلیاس ناورو.
دی کنساس سیټی سټار ورسپانې کې لیکوال سید شاه لیکي چې د اوساما د وجل کېدو یو کال پوره شوی، خو اوس هم پاکستان په خوخه او یا په ناخوخه د امریکا لوی دښمنانو لکه د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری او د طالبانو مشر ملا عمر او سراج الدین حقانی ته پناه ورکړې ده. امریکا د ترهګرۍ په لیست کې د پاکستان یو اسلامي سخت دریځه حافظ سعید نوم هم شامل کړی دی چې د نیولو لپاره د لس میلیونو ډالرو انعام د مارچ په میاشت کې اعلان کړی وو. د سیډونکو په وینا په تیر یو کال کې په پاکستان کې ډیر لږ بدلون راغلی دی. د دغه هیواد امنیتي ادارې د زرګونو عسکرو او د ولسی خلکو د قربانۍ باوجود اسلامي ورپکې یا خو برداشت کوي او یا یې د بل چا پر ضد د جګړې لپاره استعمالوي. د دې سربیره پاکستان د ځینې جهادي ډلو یعنی پاکستانی طالبانو چې له القاعده سره تړاو لري پر ضد جګړه کوي، خو په دې کې ځینې د ښه طالبانو په صف کې هم شامل کړي دي. په دې اوسنیو کې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې او د ریاست حمایتي ملایانو د دفاع پاکستان په نامه شورا جوړه کړې ده. ورسپانه د لیکوالي او سیډونکي عائشه صدیقه په وینا وایي پاکستانیان په دې خبره فکر کوي چې دغه جهادیان د افغانستان نه په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د خپل مقصد لپاره وکاروي. عائشه صدیقه ذاتوي 2016 کال نږدې دی او تاسې د اسټابلیشمنت نه دا هیله نشي لرلې چې دوی به د جهادیانو پر ضد څه کاروای وکړي. د تیر مې میاشت راهیسې هیڅ هم ندی بدل شوی. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د ولسی حکومت پر امنیتي پالیسو ډیر لږ اثر وی. د پالیسۍ استخباراتي ادارې او فوج جوړوي. د 1980 کال نه د پاکستان فوج د جهادیانو ملاتړ کوي او د خپل جګړې لپاره استعمالوي. لومړی په افغانستان کې د شوروي اتحاد او په 1990 کال کې په کشمیر کې د هند پر ضد وکارول. د 11 ستمبر په خروستو د امریکا په خوانی ولسمشر جارج دبليو بوش لخوا د دې دمکې روستو چې تاسې له موږ سره او کیا له دوی سره ملګری، پاکستان په رسمي توګه د امریکا ملګرتیا وکړه، خو په مبینه توګه یې په پټه د جهادیانو سره د مرستې پالیسۍ جاری وساتله. ورسپانه لیکي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور ده چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې پټ دی. د امریکا د قومي سلامتیا مرستیال سلاکار جان برینن له سی این این سره په یو مرکه کې ویلي وو چې زواهری او د القاعده نور مشران د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټ دي. ورسپانه د یو سیلونکو امتیاز ګل په حواله لیکي چې اصلي ننګونې د القاعده ډلې نه دي بلکې د دفاع پاکستان ډلې نه دي. القاعده خوره وره شوې ده. تحریک طالبان پاکستان پر شان ډلې چې ولسی جړلې نه لري او پیسو لپاره جګړه کوي، خو په دفاع پاکستان شورا کې شامل حافظ سعید په ولس کې اثر او نفوذ لري.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې جګړې ته کتل سره پکار ده په د هیواد کې حالات د ښه کولو پر ځای دي د القاعده جړلې کمزورو کولو اړخ ته پام ورکړی شي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه مرزا دا ناورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اوسامه بن لادن د وژل کېدلو یو کال پوره شو چې دا ښکاره کوي امریکا په افغانستان کې دوه جګړې کوي. یو جنگ یې د خپل قومي مفاد سره سم د القاعده پر ضد دی، خو بله جګړه چې د افغانستان حالات سمولو سره اړه لري د پښتنې وړ ده. د ورځپاڼې په خبره پکار ده یو ناکامه حکومت ښه کولو پر ځای د زیاته توجه القاعده ختمولو ته ورکړل شي. نیویارک ټایمز لیکي د 11 ستمبر نه پس امریکا په القاعده سخت فشار ساتلی چې د بریدونو صلاحیت یې کم وي، خو په افغانستان کې بیا دا په مشکل سره کتلی شي. آیا امریکا ای هسه د کامیابی په لور روان دي او که څنګه، او پراتلون کې کیس کول پکار دي؟ رسپانه لیکي که څه هم د 11 ستمبر برید د کوم یو هیواد لخوا نو تر سره شوی، خدا چې د القاعده ډیر جنگیالي په 2001 کال کې په افغانستان کې میشت وو، ډیر امریکایانو دا جواز وګڼلو چې باید نه یوازې د طالبانو حکومت نسکور شي، بلکې په هیواد کې د جمهوریت لود ورکړل شي او په جدید لارو دی روان شي. رسپانه لیکي اوس هم طالبان او داغوی ملګري د کابل مزاحمت کوي او زیاتوي ک یوې خوا ته افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا غیر یقیني ملګری دی، نو بل خوا په دې هیواد کې رشوت هم ډیر زیات دی. ورځپاڼه لیکي د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته ډیر امریکایان دا فکر لري چې په افغانستان کې کار سرته رسیدلی، خو د ورځپاڼې په خبره دغه هیواد یوازې پریښودل به یوه غلطي وي. ورځپاڼه لیکي د کرزی د حکومت کمزوریانې هغه عمره کوم ګواښ نه رامینځته کوي څومره چې په سومالیا او یمن کې د ډیرو سیمو لخوا دی چې تر څارنې لاندې نه دي. ورځپاڼه زیاتوي که د شپې مهال چاپو کې خامخا افغان حکومت شاملول شي، نو زموږ عملیات به وروشي او هدفونه به رانه وتښتي، او که د پاکستان چارواکو ته د هر ډرون برید معلومات ورکول ضروري شي، نو پټ استخباراتي معلومات به رابرسېره شي. ورځپاڼه لیکي په مؤثره توګه القاعده له منځه وړلو لپاره پکار ده په یوه سمه ستراتیژي کار وشي. ورځپاڼه د هغې لپاره 8 اصول لازمي ګڼي. اول دا چې د القاعده پر ضد د بریدونو لپاره دی د امریکا وړتیا په ځای وساتل شي چې د القاعده لپاره دی په چټکه او حیرانوونکي ډول وي. بل دا چې د ځواکونو شمېر زیات ساتلو پر ځای دی زیاته توجه خپل مشن ته ورکړل شي. دریم دا چې د استخباراتي معلوماتو لپاره دی یو اوږدمهاله پلان په پام کې وساتل شي. ورځپاڼه څلورمه خبره مهمه ګڼي چې افغان ملي پوځ او امنیتي ځواکونو لپاره زموږ ملاتړ د هغوی د صلاحیت سره تړلی وي چې هغوی څرنګه کارکردګي ښایي. بل دا چې که د کرزی حکومت څه نشي کولی، نو د ځایي خلکو مرسته دې ترلاسه شي چې پکې قبایلي مشران ښه ملګري جوړېدی شي. ورځپاڼه زیاتوي په دې هم کار کول پکار دي چې د ګاونډیو هیوادونو حکومتونو سره دې ښه تعلقات وي، او دا هم چې د ملګرو سره تعلقات دې د رښتیا په بنیاد وي او د ملګرو ساتنه دې هم باوري کړل شي. په آخره کې دا باید په پام کې ونیول شي چې څه کامیابی ګڼل کیږي. کامیابی دا ده چې د القاعده ملا ماتوي چې دوی د امریکا او د هغوی ملګرو پر ضد بریدونه ونه کړل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د توانایي د بحران له وجې د سرکاري ادارو په هفته کې د دوو چټیانو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا کابینې په صوبه کې د هفته دوه ورځې چوټیانې اعلان کولو سره سره د صوبې په لویو ښارونو کې د ماښام اتنیو بجو وروسته د بازارونو بندولو هم پریکړه وکړه، او په صوبه کې د امنیت وضع ښه کولو دپاره د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د فرنټیر کانسټیبلري یا اف سی ټول پلاټونه دې صوبې ته زر تر زره واپس کړي شي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتیار حسین د کابینې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په صوبه کې د بجلی کمی پورا کولو او سرکاری گاڑو کم استعمالولو دپاره د دوی حکومت دغه فیصله وکړه، کوم چې به د رواني هفته نه په ټول صوبه کې عملي کیږي.
او نن زم کابینه دا فیصله وکړه چې مونږ به راتلونکي هفته چټیم وي، او مونږ په مطلب هفته کې دوه چټیانې ورکو، او د سهار ته بجو نه تر څلورو بجو پورې به کوم دین او اوقات کار وي، او کم کاروباری مرکزونه چې کم دین هغه به د شپې اتنیمه بجې چې کم دین هغه باندې.
میا افتیار حسین اول چې کابینې دغه غونډه چې مشیری وزیر اعلی حیدر هوتی کولا بنن، یعنی د زیارت ورځې هم دوام لري، او د صوبې امن او امان ښه کولو لپاره به وړاندیزونه او عملي ګامونه پورته کوي. د زیاته کړه چې د صوبې امنیتي وضع ښه کولو لپاره دوی د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د صوبې نه بهر د اف سی ځواکونه دې زر تر زره صوبې ته واپس کړي.
د اف سی د واپس دراغستو چې کوم دینو مونږه مرکز ته ویلي دي، او پاره کې چې کوم دینو ګلګت بلتستان کې هم دي، پاره کې چې کوم دینو زموږ مرکز سره هم دي، بلوچستان کې هم دي، او زموږ خپل پولیس سره هم دي او فوج سره هم دي. لہذا مونږ دې ټولو ته چې کوم دې دا ویلي دي چې تاسو مطلب مونږه د دې خپل دومره چې تاسو د ضرورت مطابق کلګډ ارزان سره ساتي او ساتي، خو تاسو چې کوم دینو د دې سب مقصد د پارتي دا برتی شوی هغه مونږ راغ.
دا یو پښتنې په جواب کې مې افتیار حسین اول چې د بنو جیل په حق لا د کمیټې رپورت لا مخ ته نه دی راغلی، او دغه رپورت به د کابینې خصوصي غونډه کې وړاندې کیږي، او د دې پیښې ټول اړخونه کام ته سرګندول شي د زیات کړه چې د جیل چارواکو امنیتی ځواکونو او استخباراتي ادارو نه غفلت شوی دی او ذمہ دار خلکو ته به سزا ورکول شي.
بالکل غفلت خدا سره چې یو د یوزین خلک راضي او بیا غلطه پوره من واپس زی او دو غنټه چې کم دی نو هغه غلطه کاروي کوي او څوک ته خبري گینه نو یو نه یو ځکه غفلت ضرور شوی دی. خو غفلت به د رپورت په نتیجه کې فکس کیږي چې چا غفلت کړي څنګه کړي دي او دا غي پرانا کې به سزا ورکړي.
د کابینې په دا غونډه کې په کار 1998 او 99 کې د نوکرۍ نه اوخکل شوی سرکاري ملازمینو بیا په ځای کولو منځوري ورکړه او په صوبه کې د زندانونو ودانې ښه کولو او جیل چارواکو ته نوې وسله او روزنه ورکولو هم پریکړه وشوه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د سحر لس نیمې بجې شوې دي نو د ملي حمیرزاده نه به لنډ خبرونه واورو. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر ویلی د واشنگتن او کابل ترمنز ستراتیژیکې همکاري لوزنامه د سیمې هیوادونو لپاره یو پیغام دی چې دغه هیواد یوازې نه دی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په حکومتي څانګو کې په هفته کې د دوو چټیانو اعلان کړی دی. په کوهستان کې په یو بس حادثه کې 10 کسان مړ شوي دي او 21 ژوبل دي. هیومن رائټس واچ په دمشق د جنگي جرمونو تور لګولی دی. سعودي عرب ایران ته بیا خبرداری ورکړي چې په خلیجی عربي هیوادونو کې ناکراری پیدا کولو نه لاس واخلي. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر هیلری کلینټن په چین غږ کړی بشري حقونه دي خوندي کړي. د زیارت په ورځ روس د دفاعي میزایلي نظام په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي.
دا وا ملیحا مرزاده چلند خبرونه تاسو ته وړاندې کول. او اوس با په اسلام آباد کې د ریاض موسی خیل نورو چې د پاکستانی روزپاڼو د اداریو غټ ټکی سدي.
نن کوم په پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو مختلف ورسپانو مختلف خبرونه په زورخه کې راغست دي. دغه د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبون او د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس په زورخه کې د قومي اسمبلی حال ته زیور کړي او لیکي چې د اسمبلی د غونډې دوران مسلم لیگ نواز ډلې ناری سوری او اهلی د غرنګ مشرک او د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په زورخه کې لیکي چې سیاسي او عسکري مشرواله د یوې غونډې دوران امریکای نه د ډرون بدونو او درولو او په سلاله په خده مافي غوښتنه کړې ده. ورسپانه آج لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت هفته د دوه چټیانو اعلان کړی دی او د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز او جنگ لیکي چې سپریم کورټ د ویدرک خلکو کیس کې د بلوچستان وزیر اعلی او داخله وزیر عدالت تر بللې دي. د غرنګ کوم اداریو ته ګورو نو د ایکسپریس ورسپانه ادارې لیکي چې افغانستان او امریکای خپلو کې د اوګدي مودې د پاره ستراتیژي لوزنامه لاسلیک کړی دا خو له هم دغه وخت کله چې امریکایي ولسمشر د افغانستان په دورو او کابل کې لوزنامه لاسلیک کوله افغانستان کې د نامنې پیخره منسته شوې. ادارې وایي چې افغان حکومت دا ادعا هم چې طالبانو سره خبرې اترې روانې دي خو د موجوده حالاتو په تناظر کې افغانستان کې د داسې لوزنامې هیڅ اهمیت نشته او ګرانه ده چې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راشي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان د امنیت لپاره ضروری ده چې اول ځمکني حالاتو جاج واغستی شي او د هغې په رڼا کې داسې یو لار خپله کړي شي چې په پوخ امن تمامېږي او که هم دا حالات جاري وي نو د افغانستان نه د اتحادي ځواکونو د وتو وروستو داسې نخ کړي چې ګنی ستراتیژیکي لوزنامه به کامیاب شي. دغه رنګ د اردو ژبې بلورسپانا مشرق پل اداریه کی لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اسلام آباد کې د نوې لیبر پالیسي اعلان کولو په وخت مزدورانو کم نه کم تنخواه 8000 روپے مقرر کړه. د دې ترڅنګ د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف هم پنجاب کې د مزدورانو کم نه کم تنخواه 9000 روپے ټاکلې ده. رسپانا لیکي چې تر څو د مزدورانو کم نه کم تنخواه کې د اضافي خبره ده نو موجوده حالاتو کې د مزدورانو په 8000 یا 9000 روپے گزاره ډیره ګرانه ده. خو د دې نه علاوه په مختلفو کارخانو او فیکټرو کې کارکونکو خواریکو تنخواګانې درې یا سلور زر روپے دي. ورسپانه لیکي چې حکومت لپکار دي چې صرف سرکاري ملازمینو ته ګټه اونر رسوي بلکې په خپل د اعلان عمل درآمد وکړي او ملک کې چې څومره هم کارخانی دي په هغه ټولو کې کارکونکو کی مزدورانو تنخواګانې د هم 8000 روپے مقرر کړي او چې کوم کارخانه دار په دې فیصله عمل نه کوي د هغوی په ضد سخت ګامونه پورته کړي. دغه شان د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبون خپل اداریه کې د پشکال بارانونو ته پام راګرځوي او وایي چې د تیرو دوه کالو پرله پسې بارانونو او سیلابونو د لاسه پاکستان ته سخت زیان رسیدلې دي او لا هم بازه داسې سیمې پرتی دي چې مرستو او بیا ودانې تاسو ترګې پلار دي او بلدا چې نړیوال رورولې هم هاغه شان مرستې نه وکړي سومره چې پکار وي او د دې لوی وجه د امداد غلط او بې ځایه استعمال غلا غلطه غبن او کرپشن وو. ادارې وایي چې اوس هم لا هاغه یره په سر ولاړه ده خو حکومت یا متعلقه ادارې د دې لپاره هیڅ نه کوي او خلک د خدای په اسره پراته دي. ادارې زیاتوي چې دا یو حقیقت دی چې د قدرتي آفتونو مخه څوک نشي نیوي او دا به ارومرو راځي خو بیا هم دومره کیدی شي چې د دغه آفت نقصان کم شي او هغه داسې چې ولس کې د دې لپاره آگاهي پیدا کړي خلک د دې نه وژغورل شي د اوبو مخه واړول شي یا د بې کوره شوي او ځپل شوي خلکو د بحاله او بیا ودانې لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. خو افسوس دا دی چې حکومت او د آفاتو د نظم اداره تر دې دمه بې غمه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټریټ فور کمنټری ورسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکا ولس مشر باراک اوباما نه صرف تیر د نه پرس افغانستان ته ناڅاپه دورو کړه او بلکې د افغانستان د جنگ په اړه یو مهمه وینا هم کړې ده. بلخوا کریسټین ساينس مانیټر ورسپانه په خپل یو ریپورت کې لیکي چې یو خوا د اوساما وجنې یو سیاسي جګړه راوچته کړې نو بلخوا په دې کې یو سبق هم شته. د دې دواړو کالو تفصیل د یوې لنډې د میر رستو. سیډنیزی ادارې سټیټ فور کمنټری په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر د نهې پرواز افغانستان ته ناڅاپه دوره وکړه او د افغانستان جنگ په اړه یو مهمه وینا واوروله. مقاله لیکي چې د باراک اوباما یوازې افغانستان ته دوره نه ده کړې بلکې هلته یې د افغانستان سره د ستراتیژیکي همکارۍ یو لوازنامه هم لاسلیک کړې ده چې تر مخه یې دا یقین ورکول دي چې امریکا به د خپلو او نړیوالو ځواکونو د تللو وروستو به هم افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. د دې دورې یو مقصد دا هم و چې امریکا پاکستان ته دا پیغام ورکوي چې د افغانستان جنگ د هیل لپاره یو بوج نه بلکې سیاسي اساسه ده. اوباما دا هم ویل چې هغې به د ټاکلې شوې نیټې نه وړاندې د افغانستان نه خپل ځواکونه نه وباسي او نه به کابل یوازې پرېږدي. د مقالې تر مخه طالبانو دا هیله کوله چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې به افغانستان یو مهمه موضوع وي خو داسې ونه شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې دورې یو برخه دا هم وه چې طالبانو او پاکستان حکومت چې ورسره د امریکا غیر تسلي بخشه خبرې روانې دي دا انتباه ورکوي چې دوی دومره مضبوطه نه دي څومره چې دی ګڼي. مقاله وایي چې د دې لوسنامې نه داسې ښکاري چې ولسمشر باراک اوباما نومبر کې د امریکا د انتخاباتو په موقع د افغانستان د مسلې د حل لپاره یو نوې دروازه پرانستله او دا خبرې هم په ډاګه کړې چې امریکا به د 2014 کال وروسته د طالبانو پر ضد د افغانستان د حکومت له جګړې ملاتړ کوي او دغه سفر طالبانو ته یو ډول دا نوټس هم ورکوي چې د دوی دا سوچ غلط دی چې ګواکې امریکا به په خپل ستراتیژیکي سوچ کې یو بنیادی بدلون راولي. بلخوا کریسټین ساينس مانیټر ورسپانه په خپل یو ریپورت کې لیکي چې یو خوا د اوساما وجنې یو سیاسي جګړه راوچته کړې خو بلخوا په دې کې سبق هم شته. اوباما د اوساما د وجلو د یو کال په پوره کېدو دا موقعه د دې لپاره غوره وغورځوله چې خپل دا کامیابه او خطرناکه فیصله خلکو ته په ډاګه کړي او د اوباما دا زړور اقدام به په راروان انتخاباتو کې د هغه لپاره ډېر مهم ثابت شي چې څنګه بحري ځواکونه پاکستان ته ولېږل. خو مقاله د اوباما د یو تنقید کوونکي نظر اخلي او لیکي چې دا پیښه د امریکایانو د یو کولو لپاره وه خو اوباما دا صرف د خپل ځان د کامیابۍ لپاره استعمال کړه. هغې په خاص توګه د ښاغلي اوباما د تیر کال د مئی د میاشتې خبرې ته اشاره کوي او وایي چې هغه وخت ښاغلي اوباما ویلي وو دوی نه غواړي ټول افتخارات د ځان لپاره محفوظ کړي. ورځپاڼه لیکي په داسې تنقید کې یو مهمه نقطه پاتې کیږي او هغه د صدر اوباما د دې تاریخي فیصلې د نتیجو په ځای د هغې اعتبار ګټلو ته زیاته پاملرنه کوي. مقاله لیکي د هغې پالیسۍ سره سمون نه خوري چې ښاغلي اوباما د خپل مشرتابې لپاره غوره کړې ده.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان د پوز لسګونه سره پوزیان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې پراته دي او دی دا وکوي چې د سیمې واګ د دی په لاس کې دي. خو په اکسپرس ټریبیون رسپانه کې لیکوال خالد منیر لیکي چې د وزیرستان واګ په غنو لاسونو کې دي. دی وايي په سیمه کې د پوز د کمزورې احساس یوازې هغه چاته کیږي چې په خپل الټا ورشي. خالد منیر شمالي وزیرستان ته په خپل سفر کې نور څه لیدلې دي دا بادن نجیب عامر نوورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون لیکي، کله چې په 19مه پیړۍ کې انګریزانو وزیرستان ونیو نو ډیر ضرورت دا معلومه شوه چې دوی د سیمې واکمن نه بلکې قیدیان دي. دا مقاله خالد منیر لیکلې او هغه زیاتوي یو پیړۍ وروسته داسې ښکاري چې هلته هیڅ هم بدل شوي نه دي، یا لږ تر لږه د چې شمالي وزیرستان ته د خپل لنډ سفر پر مهال څه لیدلي داسې احساس کړی ده. نوموړی لیکي، د پاکستان د پوځ د تنبلۍ احساس سړي ته هغه مال کېږي چې د سیمې څخه په خپله لیدنه وکړي. دی وایي وزیرستان یو غریزه سیمه ده او دا ممکنه نه ده چې هغه ټکټیکونه یا جنگي چالونه پکې استعمال کړی شي کوم چې په کشمیر کې په کار راوستل شوي وو، ځکه د غرو سرونه خوندي کړی شوي نه دي. له دې امله ګڼ شمېر ځایونه له کنټروله تش پاتې دي او په هغو سیمو کې ورپکې په آزاد ډول د پولې پورې را پورې تګ راتګ کوي. خالد منیر لیکي، داسې وګڼئ چې د وزیرستان کنټرول د هیچا په لاس کې نه دی. پوز د ځینو وجوهاتو له امله د دې سیمې په بشپړ ډول د نیولو لپاره خپل پوره زور نه استعمالوي. طالبان په خپلو منځو کې اختلاف لري، په ډلو ټپلو کې ویشل شوي او په ځینو سیمو کې خو خپلواک په پوره معنا بایللې هم ده. لیکوال وایي ځایي اوسیدونکو د حافظ ګل بهادر د هغه ګواښ پروا نه ده کړې چې د یو پیغام پاڼې یا پمفلټ په واسطه خلکو ته ورکړو چې د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا د تیریدونکو سرک په جوړولو کې د برخه ناخلي. همدارنګه پوز د بنو میرانشاه ترمنځ په اونۍ کې یوازې یو وارې د ځانګړو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې تګ راتګ کوي او دوی تر څو پورې چې په برید نه وي شوی په ورپکو کار نه لري. د لیکوال په باور میرانشاه اوس یو نړیوال خارګوټی جوړ شوی، ځکه چې د هر وطن ورپکې پکې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ژوند کوي. نوموړی وایي په دې قبایلي سیمه کې پولیټیکل انتظامیه کم واک په لاس کې لري او ځایي خلک د لاهور او د اسلام آباد د خلکو په شان د ډرون بریدونو مخالفت نه کوي، ځکه دوی په اغېز تر هر چا زیات خبر دي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال خالد منیر په پای کې لیکي، د امریکا او ناټو د غوښتنو او د پاکستان د خپلو ګټو په تناظر کې دا اړینه ده چې د حقانی شبکې خلاف دې په سیمه کې عملیات وشي، خو دمګړی ته دا کار شونه نه ښکاري.
2013
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 1515 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدئ شئ.
د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو ترمنځ د تړاو ادارې یعنی اوچا د پاکستان لپاره مشر جان ګینګ نړیوالو مرستندویو ادارو هیوادونو ته اپیل کړی دی چې دوی ته د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو او د تیر کال د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د قریبا 840 میلیونو امریکایي ډالرو ضرورت دی. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سره اړه لرونکو د ټولو ادارو د تړاو د ادارې د پاکستان لپاره ډایرکټر جان ګینګ ویلي دي چې د پاکستان د سیلاب او ترهګرۍ ځپلو خلکو لپاره د نورو 840 میلیونو ډالرو د مرستو ضرورت دی. دا مهال 2.5 لک خلک د تیر کال د سیلابونو او د 2003 کال راهیسې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد د پاکستاني پوځ له عملیاتو له کبله ځپلی شوي دي. دا مهال د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو لپاره ملګري ملتونه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کوي. په پېښور کې ملګرو ملتونو د خوراک د ادارې یا ورلد فوډ پروګرام ویان ظاهر شاه وایي چې د اوچا ډایرکټر جان ګینګ لخوا نړیوالو مرستندویا ادارو او هیوادونو ته د اپیل ضرورت ځکه وو چې دوی سره دا مهال صرف د شپږو میاشتو لپاره خوراکي مواد شته. ظاهر شاه زیاته کړه
دا چې کوم زموږ ریسنټلی او چا چې دا یو ارګنایزیشن د یو ان ایجنسی هغه هیومینټیرین اپریشن پلان دا کوي، دا پای کې هم چې کوم کمی دا چې کمی دا نو هغه مو پای کې ریفلیکټ کوو کنه هغه چې هغه ټول زموږ کوم ډیټیری د نمبر سره کمی دا اشیا خدای پای کې هغه هغه پروپوزل نه پای کې هغه ټول خپل چې کوم شارټ فال دا هغه پای کې مینشن کړی دی.
د کوبری سیمو لپاره د افتونو د نظم د ادارې یا اف ډی ایم ای ډایرکټر ارشد خان نه پوښتنه وکړه چې دا مهال د قبایلي سیمو سره اړه لرونکي څومره خلک بے کوره شوي دي.
زموږ اشاره د نن پوری چې هغه تقریبا په یو نیم لک کورنۍ نه وو پس کړی او کټور نه حساب کو چې 3 لک او 50 زره کورنۍ چې دا بے کوره شوي دي چې هغه یو نیم لک وو پس کړی او 2 لک کورنۍ
باجوړ او مومندو قبایلی سیمې ته چې کومې کورنۍ ستنې شوې دي د هغوی لپاره حکومت د بیا آبادکارۍ لپاره څه هلې ځلې کوي. د قبایلي سیمې باجوړ نه د پارلیمان غړی او د شفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله را سره په دې اړه دا نظر شریک کړو.
مومندو باجوړ کې کوم ریهبیلیټیشن کار چې روان دی نو په باجوړ کې ډېر ښه په تیزۍ سره دی. د هغې اولنې مثال لري چې مونږ زموږ ټول آی ډی پیز واپس شوي دي. د هغې یو وجه کوم ځای ته چې آی ډی پی واپس کېږي نو هلته کم از کم خلکو ته دا سهولت راغلی چې یاره زه سیف یم. دویم دا چې هلته خلکو ته مونږ نقد امداد په شکل کې د چا چې کور رانو حکم رجسٹرډ شوی او سروې شوی او هغې ته 400,000 روپۍ او د چا کور کې نیم لیکل شوی او نیم رانو نو هغه ته 1,60,000 روپۍ کیش ګرانټ مونږ ورکړو. د دې سره سره این آر سی کوم نارویجن ریفیوجی کونسل دی هغې ته کوم ډونرس چې پیسې ورکوي د هغې په وساطت سره تقریبا 900 شیلټر کمرې جوړې شوې کوم کې چې یو باتھروم یو کچن یو کمرې او دا به 200 نورې هم جوړېږي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو ترمنځ د تړاو د ادارې یا اوچا ویاندې میرمن سټیسی وینسټن مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره د قبایلي سیمو د ترهګرۍ ځپلو لپاره د روان کال د مئی یا د جون د میاشتې د لومړۍ اونۍ پورې بجټ شته. هغې زیاته کړه
دا مهال مونږ سره 133 میلیونه امریکایی ډالره د بیړنیو خطرو د فنډ په مت کې شته، خو مونږ په خاصه توګه د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو او کوم خلک چې ستانه شوي دي د هغې د بادکارۍ لپاره 180 میلیون امریکایی ډالرو ته ضرورت لرو. مونږ تمه لرو چې دا امداد به مونږ ته ملاو شي او مونږ به وکولی شو چې د بې کوره شوو او چې کوم خلک خپلو کورونو ته ستانه شي مرستې وکړو او تمه لرو چې کوم خلک بې کوره شوي دي خپلو کورونو ته په حفاظت ستانه شي.
میرمن سټیسی زیاته کړه چې تر دا مهال دوی سره یورپی یونین او امریکې د نورو مالی مرستو ورکولو ژمنې کړې دي او دې سره سره د ملګرو ملتونو د نورو مرستندوی ادارو لخوا هم د دوی ادارې ته د دغو ځپلې شوو خلکو لپاره د مالی مرستو ډاډ ورکړل شوی دی.
د مجید بابر رپورٹ تصور د اوس با 19 پروگرام اتلان ورو د نننې پروگرام د مشهور پختون سیاستوال او سیاسي شاعر اجمل خټک د ژوند او کار پړه د پروگرامونو دریمه برخه ده او دا تاسو ته بشیر ګوخ وړاندې کوي. ناراضه چې پکړای ورو
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. د مشهور پښتون سیاستوال او شاعر اجمل خټک پاړه د پروګرامونو دا دریمه برخه ده. اوریدونکو 13 واوریدل چې اجمل خټک د 1950 کال د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا په اکوړي کې زیږیدلی و. هغه نه یوازې د ګڼو نصري او شعري ټولګو لیکوال و بلکې په سیاست کې یې په عملي توګه هم ډېر لاس درلود. اجمل خټک د خپل سیاسي ژوند پیل د زده کړو په مهال د برتانویانو خلاف له ویناو او احتجاجونو وکړ. بے په پښتنو کې د عدم تشدد د بنسټی خودونکو خان عبدالغفار خان باچا خان په مشرۍ په خدای خدمتگار غورځنګ کې د سیاست لوړې ژورې لا پخې کړې. اجمل خټک د پښتون ملت پال او امی نېشنل ګوند او بیا پاکستان کې د محکومو قانونو د سیاسي ګوندونو د ائتلاف په نوم مشر هم پاتې شوی. پښتون ادیب او د اجمل خټک نږدې ملګری سلیم راز د نوموړي پاړه وای
اجمل خټک د ادب او صحافت او سیاست په میدان کې ډېر لوی نوم دی. سیاست کې چې کوم نو هغه نن چې کوم سیاست ته سړی چې هغه ته ګورو هغه په مقابله کې دا هغه دور سیاست ګورو نو سړی وګورو چې سیاست واقع چې دې خلکو کول په خپل نظرې باندې ولاړو کمیټمنټ سره ولاړو نه خرڅېدل نه یېرېدل نه سیاست کېدل. نو اجمل خټک سخت هم تېرې کړې جیلونه هم تېر کړې دي تارچر شوی دی خو هغه کوم نظر دغه لري کوم نظریا غلره لا کوم سیاست چا تو په تر اخره پورې پاره باندې ټینګ ولاړ.
په 1990 کلونو کې د پاکستان حکومت د قام پرسته ګوندونو د مشرانو سیاستوالو په نیولو او بندي کولو پیل وکړ. همدغه وخت د عوامي نېشنل ګوند په مشرانو کې اجمل خټک هم مجبور شو چې کابل ته لاړ شي. اجمل خټک هلته خواوشا 13 کلونه تیر کړه او په دې کلونو کې ورسره د خیبر پښتونخوا یو سیاستوال او لیکوال صوفي جمعه خان هم و. صوفي جمعه خان په کابل کې د اجمل خټک د سیاسي فعالیتونو په اړه وویل
هغه د لار او بار د پښتنو او د اولسونو د رانځي کېدو د پاره ډېرې هلې ځلې کړي. هغه په بر کې هم ډېره موده زور سره پاتې یم. په بر کې په افغانستان کې تقریبا اتلس کاله مونږ دې سره یو ځای تېر کړي دي. هغې کې جدنو ډېرې غرضې پرزې راغلي دي چې هغه صرف سړی لیکلی شي سړی ویلی نه شي په داسې یو لنډ تنګ پروګرام کې. لیکن دا دی چې اجمل خټک د لر او بر د تفاهم دپاره د دواړو ولسونو د تفاهم دپاره ډېر کار کړی دی. البته دا دی چې هغې تجربو هغه د هغې تجربو نچوړ چې هغه په خپلو ډایرو کې لیکه هغه ډایره ډکې دي. لیکن هغه زه فکر کوم چې هغه هیڅوک دا جرأت نه کړي چې هغه ډایره راوباسي او هغه ډایره هغه چاپ کړي. لکه چې هغه په ډېرو خبرو باندې داسې دي چې نن سبا چا چې داغه فامیل مونږ غواړي چې هغه چاپ شي.
پر اجمل خټک نیو کې کون کې وای چې کله با اجمل خټک کابل تلاړ نو شاعری به بدل شو او په څرګند به د پښتونستان لپاره شعرونه ویل. خو په پاکستان کې به شعری ژبه په څوا. مګر د ننګرهار پوهنتون استاد لال پاچا زمون دا خبره نه مني.
چاپریال او سیاسي اوضاع او وخت او محل دا طبیعي خبره ده چې شاعر په فطرت باندې شاعر په طبیعت باندې اثر او اغیز کوي. نو کله چې د شاعر په فطرت او طبیعت باندې اغیز وکړي نو د شاعر رنګ هم بدلی. دا یو خبره چې په دغه پټ کېږي چې د دې کله غوړي کابل ته لاړ او هغه شاعري چې په خاور کې کوله بیا هغه ته ونه کړی په پاکستان تر نه ویل دغه هغه د مړنیو نه چې د کله په شاعر باندې شروع کړی د پاکستان تر نه ویل دي د پښتنو د یووالي لپاره فکری شاعري کړې ده. د غرض نظر او عقیده د پښتون قوم پرمختګ یووالی او ترقی وه او ازادي وه. دغه بغاوت د په شاعرۍ کې وو او دا ورته په میراثي پاتې دی. دا د خوشحال خان نه ورته دا خبره را پاتې ده او دا هغه لاره تعقیب کړې ده. دا د خوشحال خان د کورنۍ هغه یوه کړۍ ده چې په دغه مهال کې د شاعري کړې ده. په کابل کې چې دا پاتې شوی هم شاعر پاتې شوی دی. زه خلکو سره دغه نه یم چې هغوی اجمل ته په دې نظر باندې ګوري چې په کابل کې دا پاتې شوی دی شاعر نه یا هغه شاعري ونه کړله کال پاتې کړی اجمل په کابل کې هم شاعري کړې ده. خو غوښتنې د وخت اجابات او دغه کوم څه چې ضرورت ورته لري هغه دې دیږي یعنې هغه توپیر مومي او دغه هغه توپیر مومي چې د اجمل په شاعري کې څرګند دي او موږ یې بیلګې لرو.
اوال ز کډا شت خیبر دل وڑا سرا دمنه فضا جوړ کا دمن پیغمبر وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا.
ډیر خلک پر اجمل خټک وخت په وخت د سیاست بدلولو لوجه هم نیوکی کوي. صوفی جمعه خان د دی وجہ داسې خی
یو طرف ته قومي او وطن پالنې جذبات په کې بل تر دا ترقی پسندی په کې راغلا او د خدای خدمتګارو په دغه کې په ډله کې د ترقی پسند باندې مشهور شو. بلکې تر دې پورې چې د پاکستان کمیونست پارټۍ ته روم ځان اوتړلو او په هغه رهبرانو کې چې هغه قومي په نېشنلیزم او سوشلیزم دواړه په یو دغه کې بوتلر غوښتل په دې دواړو بیلنس ساتل چې د نېشنلیست کې کمیونست دی کې بیلنس ساتلو کې کله کله بیا غلطۍ وکړي او دغه بیلنس ساتل هر وخت ساتلی نشي. چې څوک د افغانستان انقلاب راغی تبن د کمیونیزم رانتي غالب شه او چې انقلاب بیا ناکامه شه نو بیا د نېشنلیزم رانتي غالب شه. خو اجمل خټک د پښتنو د تاریخ د پښتنو د ادبیاتو د تاریخ د پښتنو د شعر او شاعرۍ د تاریخ یوه ځلانده څېره ده. کګنیچونه هم په لاره کې راتلل او په هغې لاره کې چې دی نو دی مطلب دا دی چې د ده نوم او د ده شهرت او د ده حیثیت دې ته یې تاوان هم رساوه. خو هغه بهوسوت مجموعي د لر او بر د تاریخ یوه ځلانده څېره ده.
خبر میں پمڑا ندا مدرو راس مانا
نکا خبرورا زمانکا دننچ غ پیدا کد نران لٹ گرا دننچ غ پیدا کد نران لٹ گرا
سلیم راز هم د وخت سره د سیاست بدلول د ټولو کاربلی او اجمل خټک نګرمي
سیاست د وخت په تازه سره د وخت غوښتنو مطابق بدلیږي را بدلیږي خو تر څو پورې چې د خرڅېدو یا د یره یا د چټېدو تعلق نه پاره والے سره ځان چې د خپل موقف باندې ټینګ ولرو پښتونستان په حواله سره دلته ډېر غلط شی به دي څو کوچې د آزاد محمد غزي غوښته آزاد پښتونستان څو کوچې نه د دې صوبې نوم پښتونستان یې غوښته نو دا اجمل خټک هم دا ده بلکې په دې ورته زموږ ډېر بحثونه شوي چې خټک صاحب تاسو چې افغانستان کې وایي نو د پښتونستان ورځ به کېده او هغې کې به تاسو تقریر هم کول بلکې باچا خان به هم د پښتونستان په ورځ تقریر کوو په کابل کښې چې هغې کله وو نن هم چې کومې د ایم پي سیاست وګوره نو هغې چې کومې نو وژي نه مونږ د ځان د پښتنو لپاره یو جدا ملک غوښتو لپاره جدوجهد نه کوو بلکې مونږ خپل خبر پارٹی خبر پالیسی نرم کرا خبر بیا سڑے
جنت راشی دے جنگنو سوی کورتا ملی زندگی راوڑی دگا خاورے دگا لورتا ملی زندگی راوڑی دگا خاورے دگا لورتا خاورے دگا لورتا
اور دونکو زینو لیکوالانو لیکلی چې اجمل خټک په افغانستان کې د اتلس کلونو له تیرولو سربیره هم د پښتونستان په مسله کې د افغان حکومت د دریز په لوي پاتې نشو خو صوفی جمعه خان وایي افغان حکومت هیڅ کله د ډیورن لاین په اړه واضحه پالیسی نه درلوده
یو موهومه خبره وا هغه موهومه خبره به موږ روان جلاګه نه بده افغانستان محفوظ معمول نہ خبردار افغانستان کے بعد پاکستان سره یو پاکستان د مسئلے ورته اختلاف دی لږه خو مختلفان څه غواړي خلکو ته اته قدرت غواړي پکار دی چې دا خبرو باندې دا و شهر باندې شي لارو بر دی باندې خبرې وکړي الان کې دا سرحد چې دواړه خو خلک نه مني دا څوک بندول نه شي دا د کابل بندول شي نه اسلام آباد بندول شي
خو سلیم راز د اجمل خټک په سیاست کې بدلون په افغانستان کې د زر زر بدلیدونکو حکومتونو او ورسره د ډیورن لاین او پښتونستان په اړه د پالیسۍ بدلیدل خي
اصل کی خبر ادا چې د دې تعلق څخه مې هغه شاسره د شاسره هغه والی سره د ټکو خو چې کله انقلاب وشو نو محمد ترکی راغی نو دوی چې کوم نه هغه حمایت ونکړه دا چې کله ببر کارمل راغی نو بیا دې لکه چې کوم نه هغه سره بیا تعلق جوړ شو نو جیو پورې بیا د افغان انقلاب بیا سپورټ کو په کار دا چې یو واضحه پالیسی وي او په خپل تاسو د موږ د کولو دا غو چې دا جوړ د پاکستان نه بهر د پښتنو ځان یو ملک تصور دی وړاندې کوي خو هغه تاریخ ثابته کړه وخت هم دا وکړ چې دا کیسه داسې نه وه او هغه چې کوم د پښتنو خبره کوله د پښتنو کې چې کوم نه بیا هغه بیا دا کتل چې دې کې کوم خلک دي چې هغه د پښتنو استحصال کوي او د پښتنو بیا خطر چې دې کې یو ډېر لاندې تطکې ملګرتیا کوله
اوریدونکو صوفی جمعه خان وایي چې له غلطۍ او سره سره اجمل خټک پښتنو ته سیاسي شعور ورکړ او دا چې اجمل خټک یو پښتون اتل و
انسان چې دې خپل انساني خو بډې خو عمر خې خو عمر لري هر یو ځای نشي ویل چې دې په خپل عمر کې بس یو لار روان دی او چې لا یو لار روان دی خو هغه څه پیاده دی نو هغه خو سیاست ته په سیاست کې هم لارې بدلې کړې دي په ټول خلک بدلې ولې خوشحال بابا قبر واوري خوشحال بابا څومره لوی ځای دی پښتنو په تاریخ کې ولې خوشحال بابا لږ لږ وښونه کړې دي د یوسف په مقابل کې د مغولو په حمایت کې خو د دې نه دا مطلب نه دی خوشحال خان ورته ځړې د دې نه دا مطلب نه دی چې خوشحال خان کېدی نو زمونږ د تاریخ یو ځلانده یو پرمختللې څېړنه ده. د اجمل خټک هم داسې و.
اجمل خټک د 2010 کال د فروری په 8 نیټه په پېښور کې وفات شو. او له همدې سره د نننې خبرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
د تاریخ د پښتو د ایمان دښمنې رات سیزی د بمونو په باران دښمنې رات سیزی د بمونو په باران بمونو په باران ظلم اپٹکد جنگونو لسنگرا ظلم اپٹکد جنگونو لسنگرا واوا سپین کون تارا واوا سپین کون تارا واوا سپین کون تارا واوا سپین کون تارا حوالہ سا گڈا شد خیبر دل وڑا سرا منی فضا جوڑ کا د امر پیغمبرا
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریټ کې
منګل تدې کې چې کومه ده
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس